السلام علیکم. افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. د دغه خبرونه زیاته برخه د مخکخو خځو پروګرام ته ځانګړې شوې چې نوریا جبرخیل له کابل مختوړي. خو په پیل کې زه اسد الله الدین تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سرپل د روغتیا مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې روغتیایي کارکوونکي بیرته خوشی کړي دي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. او د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشی کړي دي. ډاکټر نور احمد ساقزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله و ډاکټر و
واکسیناتور فارماسي. دای وای په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسيست شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس زموږ کلینیکونه پرانیست دي. د روغتیا رئیس نو ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشی شوي او کڅنګ وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه و غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړنو او په راتلونکي کې د دغه سې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړی دی. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ جوړ اوړي وحشت بللی دی. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي له ملکیانو د مرګ جوړ د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو پلاوی لیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندوز ښار کې به د جوګي قوم لسګونو ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز ښار کې دوه شپېته جوګي کورنۍ اوسي چې شاوخوا سل ماشومان ښوونځیو ته له تاګه بې برخې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټولو ولایتونو کې د دغه قوم د ماشومانو د پیژندلو سروې پیل شوي چې ښوونځیو ته د تګ لارې چارې ورته ولټول شي. درې میاشتې وړاندې ازادي راډیو د دغه قوم د ستونزو په اړه یو راپور جوړ کړ چې هغه مهال پوهنې وزارت له خپل اړخه د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. جوګیان څه باندې سل کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د دوی شاوخوا 20,000 کورنۍ میشتې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادي له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ په سلیقوي چلند تورن کړی او ویلي دي چې دغه پوځ ځینې کسان نیسي خو د هغو ډلو ملاتړ کوي چې افغانستان کې جنګیږي. پښتین د پاکستان پر پوز او طالبانو نیوکې کولې او څو ځله د پاکستان د پوز د کړنو پر ضد پراخ اعتراضونه هم رهبری کړي دي. له دې وړاندې افغان حکومت او امریکا هم د پاکستان په حکومت نیوکې کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی ځایي حرکت دی چې د پاکستان په حکومت توندې نیوکې کوي. د امریکا د ملي امنیت پوخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړی چې ډونالد ترامپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څیړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې ښاغلی بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلی بولټن ادعا کړی چې ډونالد ترامپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وزندوي تر هغو چې څیړنو کې ورسره مرسته ونه شي. په دې څیړنو کې د ترامپ د پخواني مرستیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ترامپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار ټینګار کړی چې ترامپ هیڅکله د اوکراین د مرستې په اړه مرستې په څیړنو پورې نه دي تړلي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 15 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او روټرز ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلې دی. دا پرونی پیښه په داس حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د توغندیو دا حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرون وویل چې کرونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین په مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. مخکې لدې چې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته وارور کړو، یو نوی خبر مو چې همدا شپه ترلاسه کړ. په غزنی کې د افغانستان د اریانا هوایي شرکت یو الوتکه راغورځېدلې ده. د غزنی چارواکو هم تایید کړی چې دغه الوتکه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې رالویدلې، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا دا مسافر وړونکې الوتکه ده او که کارګو الوتکه. د غزنی د چارواکو په وینا یوه بجه او لسو دقیقو دوی خبر شوي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. د دې پیښې په اړه مو څو شېبې مخکې د غزنی د والی له ویان عارف نوري سره خبرې وکړې، هغه هم پیښه تایید کړه. د دې پیښې په اړه نور جزئیات سره شریک کړل.
طیاره کې حوالی ساعت یک دقیقې بوس د ساحې صدوفیل ولسوالۍ د یک ولایت غزنی کې حدودا 20 کیلومتر از مرکز ولسوالۍ بافن جنوب شرق ولسوالۍ موقعیت داره. بنا به عوامل نامعلوم سکوت کرده. پرسنل ما د تلاش رسم به ساحه هستم، ولی این ساحه دور به مکتب دو دست هست که لوجه به کسی نیروها هم نتی و کتای ما نبود. فعلا به تلاش هستم که به ساحه برسم. حرکت کردن به این ساحه ولی تانوز مشخص نیست که تیاره باربری بوده یا مسافر بری و جزیات بعدش انشاءالله که بعد خدمت هم تقدیم خود بریم، ولی همی رویدات متاسفانه که امروز ساعت یک و دو دقیقه به حقوق پیاسه.
د غزنی دی والی ویان عارف نوری و چې د پیښې په اړه نور جزئیات را سره شریک کړل. لکه څنګه چې مو واورېدل، عارف نوری وایي چې دغه الوتکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا مسافر وړونکې ده او که باربری، د غزنی د یک ولسوالۍ په لریو پرتو سیمو کې چې یو څه ناامنی دي هلته راغورځېدلې ده. امنیتي پرسونل هلته نشته چې د دې پیښې په اړه نورو جزئیاتو سره شریک کړي، خو هغه وویل چې امنیتي پرسونل سیمې ته استول شوي دي تر څو معلومه کړي چې دا څه ډول الوتکه ده، او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. قدرمنو اوریدونکو، د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د یوې الوتکې د راغورځېدو په باب مو د غزنی د والي د ویاند عارف نوري څرګندونې واورېدې. په دې اړه به وروستو جزئیات بیا هم له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو اوري نور د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ورسېږي چې د کابل له سټوډیو زما همکاره نوریا جبارخیل مخته وړي.
د درنو دوستانو السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا تاسې د مخکخي خزي خبرونه ما وګمې جبر خیل سره اوري. په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو. دا مخکخه خزه منګ مخکي هم در پیژندلې ده او یو ځل مو بیا هم راغوښتې ده ترڅو بیا هم تاسې ته دا در وپیژنو او له نوي کارونو نه یې تاسې خبر شي. موږ سره سټوډیو کې اغلې صفیه صدیقي ملمنه ده او زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 و 7 9 15 13 بل شمیره مو ده 0 و 7 8 22 و 7 55. تاسې کولای شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د دې اغلې له د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې له دې سره شریک کړئ. اغلې صدیقي خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه. خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګ مجانه مخکې ویلې چې زه مخکې دلته ملمنه وم. خوشاله يم چې بیا هم له تاسو سره يم. زه ځان ملمنه بولم ځکه زه په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دي دا یوه کورنۍ ده، د ژورنالیزم پورې تړلې دي او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو. خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترمو اورېدونکو ته، هغوی چې راډیو نن اوري سبا یې اوري، هغوی چې صفیه نن اوري پرون یې اورېدلې او سبا یې اوري، ټولو ته زه له کومې وړاندې کوم او تاسو ته همدارنګه تخنیکي همکار ته هم
ډېر زیاته مننه. اغلی صدیقي که څه هم اوریدونکي تاسې تر یو حده پیژني، شاید کېدای شي ډېر اوریدونکي تاسې وپیژني، خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقي ور وپیژني چې دا څوک ده او له کوم ځایه یې پیل وکړ.
ډېر زیاته مننه. سن می درته نه وایم، د دې لپاره چې زه پوهېږم چې یو خو تقاعد ته نږدې یم، بیا مې حکومت راته کار نه راکوي. او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعر یم، بیا کېدای شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زړه شاعر یم، بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي. او ستاسو په اجازه وږمه جانې شوخي مې وکړه. زه صفیه صدیقي د الحاج عبدالرزاق صدیقي لور، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد د کلي د یوې مخورې منورې او علمی کورنۍ بچی یم. زه د یوې داسې مور په غېږ کې لویه شوې یم چې د ژوند محرومیتونه یې ډېر زیات کتلي وو. هغې سواد نه درلوده، ورور یې نه و، پلار یې نه و، یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه یم، ما به ورته ویل نه، ته لکه ما غوندې لور لرې. خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان اغین ورسته موږ تقریبا زه پیغلوټی وم چې موږ په کلی کې له اوسېدو. اغین ورسته کابل ته راغلو او په 1400 تقریبا 50 کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې څارنوالو، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تاسو سره همکاري کوم. نو اول خدا چې مثلا دغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې دغه وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ماته ویل ما سره کومک مکه او خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورک، د سوي امتحان کال ته مې دا اتم صنف امتحان ورکه، بیا غینې مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکه، او په 1402 کال کې د کابل د زرغونی ولا د زرغونی لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامل شوم. یعنی ما د سبات زده کړه ل خپل کورنۍ، د خپل جماعت لملا، د خپل درنې مور، د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغه ټول په دې باندې باور درلود چې خزه باید سواد ولري، درس وایي، چې مونږ په کلی کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل، غوی نه مزه کړو. بیا کله چې مکتب ته لاړم، لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم، دوهم کال یو لسم صنف ته چې لاړم، بیا د یو لسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم، او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړل. مې دو لسم صنف نو ویلې، د دو لسم صنف د امتحان نه مخکې کانکور امتحان ورک. لنی کمرغه ز دوستانو ته وایم کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، ظاهرا نه پات کیږم چې موږ نه واسطه پیژنده نه وسیله پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنې دولسم صنف مې له نو ویلی. بیا مې هغې نه وروسته دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه چې اوس دو کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم، ماته وزارت معرف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولته ویلي ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد را سره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیستی. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ زمانه مخکې لمانه مخکې و چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات فرهنګ د وزارت موینه وه د دې نمره اول و، زما نمره دوهم په دې دغې کې په فاکولته کې. فاکولته مې دومره ډېره په شوق ونه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده، او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقمندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله و چې زه باید حقوق و فاکولته وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو، کله مې چې فاکولته خلاصه شوه مهاجر شو پاکستان ته لاړو. یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوو هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلودې او اداري زده کړه مې باید کړې وه. بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته، بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته، او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړی ده چې هغه د پروژې په منیجمنت کې په دنمارک کې مې کړی ده، او پښتو دری لږه لږه اردو او بشپړه انګلیسي مې هم زده ده.
بله ډېر ښه. دا و ادرانو دوستانو د اغلې صفیه صدیقي هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسې موږ سره پاتې شئ او اړیکې ونیسئ. که له دې اغلې نه پوښتنې لرئ اوس به ورشو یوې اړیکې ته چې څوک به کرښه دی. السلام علیکم.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
مننه ژوند ده سي
مهرباني وکئ ځان راو پیژنې د کم زینه مو اړیکه نیولې ده. نوم څه ده؟
مننه اسحاق، خوشاله د کندز ولایت.
اسحاق خوشاله کندز څخه، مهرباني وکئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه دغه دغه ناروغي په اړه کلک معلومات راکړئ.
اها سمه ده. د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو بخیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
خیر روشن، ما مسافر اسنه شهر کابل به تماس دی.
اها مهرباني وکئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
ما جناب استاد کی سوال ندارم، من به احترام که به قلمش بر شعر دارم، ما میخوام کم کم نمیوت سیاسی پیدا کنم. استاد که یک مشوره به تمره، من یک چیز میگم برای
شما. میخواین به چی دسترسی پیدا کنین؟
شعر. آها، من به شعر شاید یک دسترسی پیدا کنم. و استاد یک چیز میگم، اگر که مشوره با پیش میبرم، اگر نداد می.
آها بسیار خوب، شما منتظر باشین.
نمبر از اونار باز میگیریم از اینجا.
مهربانی وکی اغلی صدیقی که تاسی اوست سویل ورطا ورد.
تشکر. خپل درانه سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم له کندز نه. دوستانو اکثرا زه ازادي راډیو واورم، د نورو راډیو غانم څوک چې د ټلیفون پولی کوي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې ده. هغه د خاطر اول ځان خپوي کې بیا پس دا غنه ټلیفون وکړي دا بډای راخی. جناب مسافر صاحب، اول بهترین سلامو او تمنیات خدای خدمت ته تقدیم میکنم، او ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم. یعنی امکار تخنیکی ما هستن اینجا، برای زنان نمبر بتین، من انشالله برتان زنگ میزنم، صحبت میکنیم، اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
احان دیر خ په شعر او شاعری باندې به بیا لګي خبري وکړو که ستاسي خو خوي را به شو دي ته خو اوس به یو اوریدونکو را واخلو. السلام علیکم. درنو دوستانو، تاسو کولی شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ، یو اوریدونکو په کرخه لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلام دې شاید بخیر یاست.
په خیر سي، مهرباني وکئ نو مراته وایاست د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
اته محمد ارمنی یم، د هلمند ولایت د درش ولسوالۍ څخه نه اړیکه نیولې ده.
اته محمد ارمنی، مهرباني وکئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې د سړي خو په دغه ده چې تا د دې ذکر کړی دی، نو خو دې ټول ذکر سر ته رسولی، دا د دې ذکر کړی په دغه کې څونه پرمختګ کړی؟ دا معلومات.
اها سمه ده، پتا مو سي مهربانی وکړي. اغلی
جناب ارمنی صاحب، زما سلامونه او احترامات و منی زنګړی. البته یو خبر تاسو ته کوم، تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلی چې ما زده کړه له جمعه شروع کړې ده، لکه الکان چې جمعه ته ځي او ملا سره کینی سبق وای، ځکه زمانی کې په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندی عالم وو، د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو کس جناب عبدالرب په نامه باندې زما اوس هم یادیږي چې زه ډېره وړه هم دای د قندار نه راته دلته د سره کېناست د سبق پیتې نه ویلې. بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او ښځو او نارینهوو له جوماته کړې ده. څوک چې په جومات کې سبق وایي په دې باندې باور ولري چې هغه په دین پوهېږي. مننه.
بله و اغلی صدیقی، رب شو ستاسی وسنی فعالیتونو ته، البته دونه وسنی ما وسنی هم ندی، تاسی په 15مه دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې غړی وای، نو کده غی پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسی څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېد دغه مرتبه ته.
ډېر زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه مخلاص کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو، بیا هلته دولس دیارلس کاله مو تیر کړل، بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسۍ او د بهرنیو اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په همدغه وخت کې دغه اسراری لویه جرګه وه. اسراری لویې جرګې ته هر وزارت ته 15 کسان سهمیه ورکړل شوي وو، خو بیا په خپله وزارت کې انتخابات کول، هر څوک چې کامیابېده هغه 15 کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمر وزیره وه، کسان ټول راغلي وو، زه لاړم نه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولېږو، ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه. زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نوي وو، ځکه چې مونږ په کابل کی وو هغه وخت انتخابات نه وو، بیا یوازې یو وخت بې نظیره کاندید وو. هغه وخت مونږ پاکستان کې وو، نو ما د پاره جالبه دا و چې لیکه کې خلک ولاړو، مخصوصا ښځې، او رایه ورکوله خپل صدر اعظم ته. نو ما ته ویل ته ولې رانغلې، ما ورته دسې چې چون انتخابات یو زبېخي نه وی راغلې ما افغانستان ته، کېدې شي خلک مونږ پیژني. خو هغه ودرې دا ویل چې دا صفیه صدیقی ده، تاسو پیژنې، او زه معرفي کړم. بیا د ټولو لاس چې کوي لازم د خانه دا یو نفر منظور ده، نور د پاره دغه کېدی. بیا کله چې جرګې ته لاړو، جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم اوینیت ته، بیا د څه فکر وکړو چې اقل کېدای شي زه د دې خلکو د پاره غږ وسمه او د اقل کولای شم د دوی نه استازیتوب وکم. بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم، د جرګې معاون هم. بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه، د جرګې لپاره میزان کاندید کې خپل د ولایت نه، د ننګرهار ولایت نه، او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپل ټولو وطنوالو نه، ښځو نارینه نه، هغه چې کورونه نه وتلي لاړه، زما د خطر رایه ورکړه. بیا زه جرګې ته راغلم، کله چې جرګې ته راغلم بیا مې د جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید کې رای مې واخیسته، د اساسي قانون د جرګې معاون وم. بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کړي، بیا حضرت صاحب ویل چې زه سپینګیری یم او جرګې لپاره یو ویان پکار ده، او زینو مان د کلمه انتخاب کلمه د ویان په صحت باندې. بنان هغه وخت زما لمړنۍ ویاندی میوه، او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې چې اوس ویاندان دي، یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه، او په یو لویه جرګه کې چې 3500 کسان پکې وو، د یو خزه د پاره چې هغه ویان د اوسی، هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکی، میډیا ته د ډېره زیاته مشکله و، او د خلکو د پاره نه لی مشکلو، مگر الحمدلله خلکو زمن هیستی وی ویان دی و من علم ده جرگی ده پاره. بیاغین ورستا کله چې د پارلمان د لپاره انتخابات شو، زه بیا د هغه وخت د کلو پراختیا په وزارت کې می کار کاوه، بیا می پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه، او دوستانه ټول اوري هیڅ شي کې مبالغه نه کوم، په خپل ولایت کې می د ټولو نه لوړ رای اخیستی و. بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته. هغه وخت کې مونږ واورېدل چې فلانی سه پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي، نوم یې اول راشي، چې دا دا اوس چې اورو، دا اوس ګورو په سترګو باندې، خو هغه وخت موریدلی و یوازې. بیا یو ډیره ښه دوره وه، او من هيست استاذي د ننګرهار زه اوسم په دې باندې افتخار کوم چې خلک ما غنو مراد اخلي وکلا صاحب راته وای دا د باندې خلک چې دې ټول می احترام کوي نو زه په دې باندې پیغم چې واقعا ولس خپل استاذي همیشه نزی نو اغه نو وروسته متاسفانه حکومت راته دومره پدرنه سترګ نه دی کتلی یعنی حکومتي کار کم چې کړای دا همیشه قراردادی میکړای امتحان مو ور کړای د امتحان په نتیجه کې تلیم چې او بخی دو نیم کالا د کار او ټولنیز چارو د وزارت د وزیر مشاوره او اوس تقریبا دو درې میاشتې کېږي د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاوره یم په هغې وزارت کې او خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدانو ورثه ده دوی ته د خدمت مستر ګرځم
ډېر ښه ور به شو بل اوریدونکي ته دی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم په خیر راغلی ستاسې نوم څه دی د کوم ځینه مړیکه نیولې
مننه ګرانې خورا غفار پردیس ستاسو مینهوال له کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکړئ پوښتنه مشارکه کوئ عبدالغفار پردیس
سلام علیکم
مهرباني وکي پښتنه مشارکې کوي موږ سره اغلی صفیه صدیقی میل منه ده بلې تاسو زما غوړی
بلې اورم
مهرباني وکي که تاسو پښتنه لرئ نو شریکې کړئ
مننه زنګړې سلام تاسو سره سوړون کاران دا زه ریټو کارم نه راځم تاسو زه راځم خیر یو خاصه پښتنه مړه ده سي بلې مړي خاصه پښتنه زده سي هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالې دي په لری رتو سم کې دې لږه وخت دی یا حتی دې لاسرسي نه لري و او سواته او مکتبونه د هڅنه سوال خو په تیر وخت کې ځار سوال وختونه سره کتاب نه پرانا پرواچوي یا هم نور په د کچرار کې د ودونو په تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رنا وغوړو سوال
ډېر زیاته مننه پر دې سب اغلی صدیقی ک د خبرونې په پای کې ستاسو پیغام و ورو څنګه به یو وس باوریدونکو راوخلو بل اوریدونکو په کرخه دې براوخلو السلام علیکم
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو ستاته همدارنګه صدیقی خو ته سلامونه مې کړې احترامات وایم حق مليم د پکتیا ته
حق مله پکتیا ته خمیره باندې وکي
مننه صدیقی خو نه دوه پښتنې لرم لومړی پښتنه دا چې یو ځای په پاړه پښتنه تنه کوم چې کوم ځای دې تر سره کړی دي او دې ته کوم په ډوډه پوری او ځای دې دویم پښتنه دا چې د خدو د اما په غویا برنامه لري او کنه څومره د خدو په واره کې خدمات تر سره کړی دي
سمه ده په تمه پاتې شي مهرباني وکړئ اغلی صدیقی
تشکر اول غواړم جناب پردیس صاحب ته په لنډو کې دا ووایم چې ورور زما د نننۍ پروګرام مې چې ده دا په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده او موږ تاسو څو ځله مخکې په تاوتریخوالي او د ښځو په مسایلو باندې خبرې کړې دي یوازې غواړم تاسو ته دا ووایم چې ښځه ډیره ارزښتمنده ده او کله چې دا لمور پیدا کیږي او دیو پلار بچي ډیره نازایي ستاسو په کورونو کې حتمان شته او حتی دا ګورو چې پلار تر څو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورزي ورته دا چې غټي متاسفانه نه پیغم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانی نسی چې بیا جنکو سره اختلافات پیدا شي خصوصا هم نارینه یعنی هم د ژوند ملګری هم کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه دا متاسفانه یو ډول مرز ده په دې مملکت کې ولې زه غواړم خپل خويندو ته دا وایم چې زه خپل باورم چې هیڅ کله د هیڅ خبره چا پور نه نخلي منتها مونږه من هیڅ خزو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولای شو د ژوند هر قدم په احتیاط کېدو چې ترڅو شو کړی هم خپل ژوند کو هم د نورو خزو د لپاره لار خلاص کو دا زما باور ده په دې باندې او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټي جناب حقمل صاحب ډیر زیاته مننه او خوشاله يم چې تاسو سره په لیکه کې يم. د عامه پوهاوي لپاره او زما د کارونو په باره کې ما تاسو ته ویلي زما لومړنۍ وظیفه چې اول ځل لپاره مې کار وکړ او ډیر خوند راکو. زه راپورتر او ما په دوه درې څلورو مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په هغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې د آواز په مجله کې د میرمن مجله کې او د پښتون غږ مجله کې او د سباون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوو. ادبي پاڼې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د آژانس خبري سرویس ته لاړم، هلته مې ترجمه کوله. د دری نه مې یعنی محصله مومه په همدغه وخت کې د دری نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط بیا بل رقم وو او کار مې باید کړی وای، کار مې کاوه ځکه یو کورنۍ را ترغاړې وه. کله چې کار ته لاړم آغازي کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي، هغه یوه مؤسسه وه د ښځو دپاره، په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ. د ډېر ابتدایي کار نه شروع کړ ځکه زما خیاطي زده وه، مور مې راته زده کړې وه، کالي ګنډل مې زده و. د کالي ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښوده، زه د هغې دفتر عمومي آمر وم، یعنې د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیو او کار مې کاوه، ښه معاش راکوه، موټر هم راته راکړی و دفتر، او زه په کې ډېره زیاته خوشحاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاوره وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت، سولې او پرمختګ په نامه باندې، چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو و مرکو د خلکو کارونو، او کله چې سړی یو ځلې پارلمان ته لاړ بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هېڅکله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کېږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو تلیفون کړی دی، وایي موږ پارلمان ته واورو، زه پارلمان کې نه یم، زه یو چیرته کار کوم، نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړ. یعنی اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي. دوه د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده، او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه، چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته، ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دای ځای کې ده. بیا له نیکه مرغه هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي، کار مې پرې کړی، چاپ کړي مې دي او خلکو ته مې وړاندې کړي. استادي مې کړې ده پوهنتون کې، د امت المؤمنین په پوهنتون کې استاد وم، مختلف مضامین مې درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر کافي کاری دي او ښځې دپاره د کورني ژوند سره، الحمدلله کورنۍ ژوند مې ده، شکر بچیان مې دي، خویندې ورونه مې دي. دا خپله یو کار ده او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مې پیړۍ نیمه کړې.
بله دغه د تاسې خو یادونه وکړه کنه. اغلی صدیقي زموږ مخې ته ستاسې څو کتابونه دلته پراته دي. تاسې مخکې هم ویلي چې ستاسې څو ټوکه کتابونه چاپ شوي دي، که دغو کتابونو په اړه باندې داسې دقیق معلومات راکوي چې ستاسې خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او دا په کومو برخو کې دي.
ما مخکې هم یادونه وکړه، مخصوصا حقمل صاحب ته مې دا خبره وکړه. ما یو سفرنامه مې لیکلې چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده. دا تقریبا لنډه کیسه ده خو یو کتاب ده، تاسو یې ګورئ که دوستان یې وګوري. دا کتاب یو ورځ پیل شوې ده او یو ورځ کې پای ته رسیدلې. خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا 150
مخدیه
چې ما باندې ډیر ګران ده. دا مې په دری هم ترجمه کړی، پښتو نوم یې ده څوګه موړاندې، چې د نن 12 کاله پخوا چاپ شوی، او دری نوم یې ده آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی دا د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقی چې نوم یې ده جوهر یو مثال قاضی ژوند لیک ده او ما دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي چې څوک یې لاس نیسي، څوک یې شفاخانې ته وړي، څوک یې ډاکټر ته وړي، او دا تکفین او تدفین یې څنګه کیږي چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی. دغه دای د جناب کرزی صاحب په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و، خو ده ونه منله، ویلې چې زه دا کار نه کوم. د ده ژوند لیک ده او دغه ژوند لیک چې دی دا د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی او دا تقریبا 200 مخه ده چې ما تقریبا 2.5 کاله پرې باندې کار کړی، او زه واقعا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند، د یو دینی عالم ژوند، د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله، هم یې په دري کوله، هم یې په پښتو کوله، ډېره ښه لیکوالي کوله، هغه مې ولیکه او خپور مې کړه. او ما سره یو بل کتاب دی، دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزي د شعرونو مجموعه ده چې دی په 1915 کې زیږیدلی و او په 1916 کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شو یا به یې نه شو کولی، خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلې، البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې یو څوک چې نومرو کایو پاتیو کدا شیرونه ورک شوی وو، دا شاعر هم دا اوس هم د خلکو نه ير دي، د خلکو نه به هیرو. او بل مسوره شال می تاسو مخکې می یاد کړله چې د بی بی یو کتاب می خپور ک، یو بل کتاب چې پړونه نومیږي، البته کلیات د زړه غونه دي، او پړونه کتاب هم آماده ده. اله مندم چې یو څوک پیدا شي چې دار ته خپور کی، سری زمیم لیکلې کتاب می ټول تیار کړی ده، او دا نه هم د سمبلې باندې بی بی وفات چې ویګ هغه وخت پورې مونږ شکرې چې د دې دویم کتابم چاپ کونو. بیا به یو سیمینار هم په باندې ونی سو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې خزه د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي او څنګه کولای شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوسي. او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده، لشنه اسمانه باران نومیږي، دا کتاب د اوس نه 15 کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب مې ده چې نوم یې ده زما د کور مخامخ، چې دا هم دغه په 98 کال کې چاپ شوی. او یو بل ده ک وخت هم داسې نه و، 98 کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب هم ده، نو پیږم چې ولې نوم رانه یې شو. په هر صورت زه خوشاله یم په دې باندې چې زه د خپل ژوند په اوږدو کې لومړنی کتاب مې لوپټن امیده چې هغه په 2 کال کې چاپ شوی ده. د 2 کال نه را پدې خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومیده، دا کتاب مې خپور کالته. او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده، ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي. نو پټه په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري، چې البته ډېره زیاته زړه ده، دوستان اکثرا پیژني، د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده. هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي، وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نه خلف نه شي پیدا کولای. او واقعیت هم همدا ده، کنه ګوري چې سرزنش کوي، بیا هم وایي زه خیر ده خو یا مې زوی دی یا مې لور ده اوس ورسره وکړم. نو دا کتابونه هم همداسې دي، نو ما باندې هم ډېر ګران دي. نو
ښه خبره ده. اغلی صدیقی، د دغه کتابونو په اړه تاسو معلومات ورکړل دا چې دغلته پراته دي، تاسو د دغه کتابونو د نوعیت په اړه باندې لګو وایست، یعنی نثر نظم څه ډول کتابونه تاسو ډیر خپل لولي او څه ډول مچاپ کړي دي تر اوسه؟
او خپل خو متاسفانه مونږ ټول اکثریت لوستي خلک په یو ډول مرض باندې اخته شوی دي چې هغه ته فیسبوک وایي. او فیسبوک کې معمولا کله کله لنور خلول، او کله داسې شی نه لولو چې سړی به ونه خپل هم ناروغه کیږي. او بل دا چې یو ډول ناروغي هم ده، ځکه زه دا سرکونو باندې چې دا روغ دي خلک ګورم، نو دا فتن ماته دا د فیسبوک روغ دي راته سترګو ته شي، چې دغه یو ډول ډیر خطرناکه احتیاط ده. حتی دا چې د ښځو او نارینه ترمنځ اړیکې لمنځه وړي دي، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکې تر وړي دي. ناوې ښځه به یې د سي به راغلي د میړه کور ته به ټکه 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 په دغې کې به کار کوي، په تلیفون کې به کار کوي. کور والا ټول حیران دي چې اوس دا ښځه چا سره ارتباط لري، چا سره ګوري. دا اصلا په فرهنګي لحاظ د خلکو په ژوند باندې ډېر ناوړه تاثیرات یا چولی دي. کېدای شي یو څه ښه خبرې به هم پکې وي، خو ډېرې غیر مثبتې خبرې هم پکې دي. نو زما کتابونه زه خپل له هر څه سره ډېره علاقه مندي لرم، خو ښه شعر مې ډېر خوښېږي د هر چا چې اداره ته مهمه نه ده. مثلا اوس اوس شاعرانو کې، مخصوصا په ښځو شاعرانو کې، دوه ځوانې شاعرانې دي چې زما واقعا شعرونه خوښ دي. یوه زرمینه فنا ده چې هغه د پروان ولایت ته ډېره ښایسته شاعري کوي چې ما باندې ډېره خپل هم راباندې ګرانه ده او شعر هم راباندې ګران ده. او یو کائنات تنها ده د کنړ ولایت ته، هملته د کنړ په ولایت کې اوسیږي، چې واقعا ډېره ښکلې شاعري کوي. او زه من حیث یوې ښځې او من حیث دی چې په دغه کول کې لودو سره یو ځای ژوند کوم، واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ښه شاعرانې لرو.
بله، ور به شو عقل صدیقي یوه اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک یاست؟ د کوم ځای نه مړیکه نیولې نمبر ته وایاست؟
سید خالد مال لوګر. سلامونه تاسو ته او سریخ خورته.
سلامونه
تاسو ته. مال سریخ خور نه بسخته نه بسی څنګه کولای شي په افغانستان کې د سنتي رواجونه او کلتوري فرهنګ د دې په سره مقابله وشي، او دا یو فرهنګ جوړ شي په نارینه او په ماشوم په جنۍ باندې تعلیم وشي، تربیه وشي، او د دې نظر مې وکړ په دې باره کښې په لرې اطرافو کښې په ښار کښې اوسېږي، یو څه ناڅه وشي تعلیم په اطرافو کښې لکه دې شعر کښې له جومات نه تعلیم پیلېږي، نو چې جومات نه پیل شي او ښوونځي ته لاړ شي هم د ژینو هم د هلکانو، نو دې نظر غواړم. نور مخ نه ضایع کوم، تاسو ښایسته خبرونه. السلام علیکم.
الله دې مل شه. سید خالد و د لوګر نه یې اړیکه نیولې وه اغلې صدیقي، او پوښتنه یې له تاسې نه مطرح کړله، مهرباني.
جناب سید خالد صاحب، ډېره زیاته مننه. کله چې په دوه اتیا کال کې، پنځه اتیا کالو نه پوهېږم، دا اول دا پنځلسمه دوره د انتخاباتو د پارلمان چې وه، کله چې ما ځان کندید که، زه د ننګرهار ولایت ټولو کلو بنډو ته لاړم، ډېرو لرو لرو ځایونو ته لاړم. نو هلته یو ځای ته لاړو چې د جوارو بوټي داسې جیک جیک ولاړو چې یعنې سړی پکې نه ښکاره کېده. د کوره یو سړی ووت، وې ما ته ویلې صدیقي صاحب ته به ناسته یې، زه ځم ویلې لور مې مکتب نه راولم. په همدې بوټو کښې دا سړی لاړه، خپله لورې راوستل، یو هم نه وه، د درې څلور کسانو چې راغلل. نو ما هغه وخت په دې باندې ویاړ وکړو چې الحمدلله په افغانستان کې داسې پلرونه شته دي چې په ډېره لرې کلي بانډه کې خپلې بچۍ ښوونځي ته بیایي او خپله یې بېرته راولي، د دې لپاره چې هغه نجلۍ یا جنکۍ د امنیت او مسؤلیت احساس وکړي. او همدارنګه زمونږ په خپله ولسوالۍ د سرخرود په ولسوالۍ کې زه یو ځای ته لاړم، د غره ډډه کې چې خوږیانو سره نږدې وه، هلته مکتب نه و، ښوونځی نه و، یوه باسواده ښځه وه، پاکستان نه راغلې وه، کلیوالي مکتب یې جوړ کړی و، ونو لاندې خلک جنکۍ ناستې وي، سبق ویلې. او جالبه خبره دا ده چې تخته یې دیوال و، همدغه دا د خټو دیوال یې ډېرې ښایسته کاګل کړی و، دې نه یې د تختې په ځای باندې استفاده کوله. دا یو. دا دوه. درېیمه مسله، زمونږ په خپل کلي سره نږدې یو سړی و چې هغه خپله ډرایور و، سواد یې نه درلوده، اته لورګانې باسواد دي، اوس یې اووه لورګانې کار کوي، یوه یې فاکولټي ته ځي. دغه سړی هره ورځ لس کیلومتره خپلې لورګانې تر مکتبونو پورې بولي، بیا ورته هلته ناسته، بیا بېرته تر خپل کوره پورې راوستي چې خلک ورباندې ښه ګوري. که چیرې امنیت ولرو، که چیرې سوله وي په دې هېواد کې، که چیرې باور ولرو د ښځو په تعلیم، په تربیه، په زده کړه، په کار باندې، نو زه فکر کوم چې هېڅ شی به په دې وطن کې سخت نه وي. راځئ چې اول د دعا لاسونه د دې دپاره پورته کړو چې افغانستان باندې خدای رحم وکړي، چې یو داسې سوله پکې وي چې هېڅوک داسې ونه وایي چې دغه فلانۍ ښځه څوک ده، د چا لور ده، چېرته روانه ده.
آمین. په همدې هیله باندې یو بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسی هم دا اوس کولای شئ درنو دوستانو چې موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0800 822 55 55. کولای شئ چې زنګ ووهئ او د عاقلی صدیقینه صفیه صدیقینه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. وربشو اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. اغلی صدیقی ربشو تاسی ته تاسی ده خپلو فعالیتونو پا عراراتو ویلی او همداراس مو شیری طول گی خپلی طول گی را وڑی وی چی دا مو هم ولی دلی او ده دوی ده تعداد پا عرار بندی مو هم لگ معلومات ورکل داراتو ویست چی خپلا خو شیرو نوای مخکیمو ویلی تاسی دیر ده چا شیرو نوایست
تاسته می مخکی ویلی جبرخیل سب چی زما ده هر چا شیر خوخته دتی شیر سرم ډیره لکه مندی لرم، پښتو سرم لرم، او کله کله انګلیسی شیرونه لولم، او هغه د دې لپاره لولم چې وګورم چې کوم تفاوتونه موجود دي زموږ د شیر او د نورې دنیا له شیر سره. او په دې کې هم شک نشته چې اردو شیرم ډیر خوږ ده، او مخصوصا غزل ډیر خوږې دي. او مونږ د ایران او د افغانستان د ادبیاتو ترمنځ کې چیرې توپیر وینو نو یوازې په د دې شعر کې ده چې دغه شعر او زموږ شعر چې اوس تازه تازه غوډیر د سپین شعر لیکي، خو زه هم آزاد شعر لیکم هم غزل لیکم. کیدای شي کله به ډیر بې خوند وي، خو کله به داسې وي چې ما ته به خپل ډیر خوند راکوي، ځکه زما د زمانې یعنی د دې دور د ښځو اکثره انګیرنې په شعر کې په ډیر اسانه باندې کولای شي چې رامنځته شي، راشي او ولس ته ورسول شي. بنان زما دپاره مهمه نه ده، هم لیکل او هم د شعر لیکل دواړه راته دومره ډیر سخت کار نه دی چې زه ورسره په تکلیف شمه، خو ډیر وخت یې په نثر باندې مصروف وي.
ډیر ښه. آغلی صدیقی، ستاسي په کتابونو باندې لیدل کېږي چې ستاسي د نوم د سره مختاره خواجه صفیه صدیقی ده، نو دا خواجه یعنی لکه کوازی کوي.
ډیره زیاته مننه خدای دې وکړي زما د ژوند ملګری همدا اوس راډیو ناوري. ما په خپلو او کتابونو کې چې وروسته مې اصلا 12 کتابه مې چاپ شوې دي، او کتابونه مې چې وروسته چاپ کړه، او مخصوصا کله چې ما په جناب جوهر صاحب باندې چیرنه وکړه، او دای مې را اوس پړو د ځکه د څلور اتیا کالو په عمر باندې وفات شوی و، د ژوند پایل نه تر د څلور اتیا کلونو پورې. نو ما ته ډیر خوند په دې باندې راکړه چې دغه سعید او خواجه او اکثرا نارینه او خپل نومونو سره مخکاری راوستي کنه، نو ما ولې راځه چې زم یو دود رامنځته کوم د خپل نوم سره، چون زه خواجه یم اخیر خاطره د خواجه چې مونږ په عامه ژبه کې ورته وایو. دا اوس مثلا مونږ په سیدانو ته بی بی ور سره راولو، یا سیده ور سره مثلا بی بی مستوره شال سره، ما سیده بی بی مستوره شال راوسته ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې دا سیده ده. نو ما هم غوښتل چې دا نیمه پیړۍ وروسته میاد اقل خلک وپیژني چې زه د صدیقي چې یم، د محمد صدیق لور نه یم، زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لټبره یم. ناغیر خاطر مې د صدیقي دا وسره اوسه چې یو د خندا خبره به سره کوم. اول ما ته ژوند ملګری مې ویل ویل تا په دې نوم باندې څوک پیژني نه، ویل ټول ژوند کې نه استعمال کړای. نو یو چاره ته ټلیفون وکړه، ویل صدیقي صاحب، ویل والا یو خور کتاب چاپ شو، ویل ډیر مې خوښ شو. ما ورته ویل چې نو ما ته دې څنګه ټلیفون وکړه، ویل خبره دا ده چې نو مستا خو هغه سره خواجه و.
ډیر ښه. یعنی دغه مختار تاسو په خوان نه استعمالولو؟
کېدې شي آینده کې کله استعمال کوم کله نه، خو زما خپله همدغې دپاره چې راځي ځینې داسې حالات چې مونږ خپل ځان ته باید هغه لاره ومومو. خواجه صاحب څنګه ځان ته دا لاره موندلې چې خپل نوم سره لیکي خواجه عمر مثلا، مثال په توګه، او مثلا دا اوس ورور سید خالد بله خو صاحب دا غیر خاطرې دا وسره لیکلی کله ولې مونږه خزي ولې نشو کولای ولې د خزو لپاره مونږه سیده استعمالولای نشو ولې یعنی مونږ دې ته دا شوی نیو حتی ول شوی نیو چې مونږ خپل نمونه سره هغه خپل مثلا صدیقی زما دغه زما تخلص ته چې دا مې کورنۍ تخلص ته او دا زما هغه کل پورې ارتباط لري نو کله چې صدیقی راځم نو ولې پکې خوجه نشته او زمونږ دوه پښته مخکې لکه زما پلار او نیکه نه مې مخکې ټولو سره خوجه شته.
اها ډیر ښه خوشو چې دا هم واضح شوله چې بیا هم کوم اورېدونکی ونه وایي چې دا خواجه صفیه صدیقي نو څوک ده. وربشو بل اورېدونکي ته چې څوک به کرښه دی اورېدونکي به پرېږدو اغلې صدیقي را بشو بیا هم ستاسې ژوندانه ته که څه هم یو اورېدونکی په کرښه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
استاسی نوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
ما نوم کعبه کوالمه ده نه کندهار.
اها لکندهار څخه نوم باندې دی پوه نه شوم.
نوم کعبه کوالمه
ده. کعبه.
اها کعبه ډیر ښه. مهرباني وکړه کعبه خپل پوښتنه شریکه کړه له اغلی صفیه صدیقي سره.
سلامات سي اول خدای یاد کړه سلام وایم د کوم یار ده.
څنګه؟ اها
اما اول ته دا یار کی سلامونه وایم ټول ملک یار ده نه یوازې نه یار یانو
ستاسو غږ سم نه راځي.
خا خا نه وای چې اول دې ویار ته سلام وایم دا یوازې د ننګراریانو دغه نه
ډیر ښه ډیر ښه نه پوهیږم چې زما دا ګوشکې نه خرابې دي که د دې غږ ډیر خراب دی خو هغه لی صفیه صدیق ستاسو غږ ډیر ښه اوري مهرباني وکړئ دوام ورکړئ. تاسو ځوانه
یو که تاسو د ټول کار ځوانه ده هیله کوم او زه به تاسو ته
پوښتنه کوم.
مهرباني
ما څنګه دا د دې صفیه ته د څوېلې د سمشته حکومت څنګه غواړي حکومت یوازې ټول څه څرګندوي چې فایش او فاست کوي موږ دا وګړو کې هغه ځول علي نه دا چې عقل یو نه ولې دې لا خو دې موږ ما څنګه دې
تشکر.
اها که څه هم زه په پښتني باندې پوه نه شم خو تاسو فکر کوم پښتنه واخسته مې راوړئ
ډېر زیاته مننه کابه جانې او مخصوصا نوم دې او تخلص دې واقعا ډېر سره سمون خوري او ډېر خسته تخلص دې ځان ته قران مل کابه قران مل چې واقعا ډېر خسته نوم ده او سلام نرته هم تا ته هم دې تخلص ته بله وو همدغه څه چې تاسو ویلي کېدای شي ځینې ملحوظات موجود وي چې حکومت ځینې ښځو ته هیڅکله توجه نه ده کړې پاملرنه یې نه ده کړې بخښنه غواړم زه لږه مریضه مې یمه خو خبره دا ده چې مونږ من حیث ښځو من حیث هغه چا چې یو څه کولی شو ځکه ټولې ښځې ټول نارینه ټول توانمندي نه لري څوکې چې لري که چا ورسره مرسته وکړه خو خطر خو کوي نه کړه بیا دوی هغه لکه خوګلندی چې د اور ایرو لاندې بیا پټ پاتې کیږي خو خیر الحمدلله د ستاسو غوندې دوستانو چې زه د وطن میړنې وبللم نه د ننګرار ډېره زیاته مننه زه په همدې باندې افتخار کوم چې تاسو غوندې خویندې راسره شته دي تاسو زما ملاتړ یې نو هغه څه چې مې کړي دي ټول مې ستاسو په ملاتړ کړي او ستاسو لپاره مې کړي.
بله ډېر ښه اغلی صدیقي بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کنی ولې که زما غږ اورئ؟ بله فکر کوم د دغه ورور اړیکه هم پرې شوې ده. بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر راغلی نوم مراته ویاست د کوم ځینه ماړی کنی ولې؟
مولانا جن خان همدار دیم دغه کلاکار څخه هم د فراری کنی ولې یو ځانګړی سلام صدیقي صاحب ته وایم او بل سلام تاسو ته وایم ټول اورېدونکي وایم
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بخیر راغلی جمعه خان همدرد مهرباني وکړه همدرد صاحب
ډېره مننه سره خورجان هم د ټول افغانستان ویاړ ده خو بیا ننګرهار ده سره خورو ده زه خپل نوم سره خوره دی ما یو پښتون ته کوم واکه نام مې سندین غاللې وطن ته ټول افغانستان ته ډیر خدمت کړل کین مردا چې خوندي بنه یاړو هغه پوښتنه دا ده چې کوم ارمان د دې پاتې دی چې هغه نه د پرسوې تر کومه سره ورسېږي، او بل دا ده زه غواړم چې یو کتاب چاپ کړم چې د سره ته وایي کومک راسر کوي چې می سره سره کوي چې زه د شعرو یا د غزل یو کتاب چاپوم، هغه مې چمتو کړی دی خو امکانات نه دي برابر.
اها ډیر ښه جمعه خان همدرد، مهرباني وکړئ اغلی صدیقی.
ډیره مننه جناب همدرد، فکر نه کوم کومې جمعه خان جمعه خان همدرد بل څوک ده، نوم به تخلص همدرد تاسو ما غوړېدلای
همدرد صاحب امیشنه اوریدون کده
له قلات نه خوشاله يم چې دوستان د قلات او کندهار او لوګر او د پکتیا او یند ټول افغانستان نه له تاسو سره زنن پلیکوم د ازادي رادیو نه هم د زړه کومې مننه کوم. زما هغه ارمان چې پاتې ده او هیله من ده چې زما په ژوند باندې پوره شي یو نه بلکې دوه دي، یو یوازې او یوازې سوله ده، او دا سوله صفیه صدیقی د ځان د پاره نه، د صفیه صدیقی د وطن د پاره، د دې وطن د خزو د پاره، د دې وطن د هغو ماشومان د پاره چې مونږ او تاسو دا دوه درې ورځې په میډیا کې ګورو چې واړه ماشومان وژل کیږي، د دې وطن د هغو خزو د پاره چې د ماشومان په وړاندې وژل کیږي، د دې وطن د هغو بچانو میړونو ظلمو زامنو د پاره چې د خپل کورنۍ په وړاندې وژل کیږي، د دغه ټولو د پاره سوله غواړم، او خدای پاک دې په افغانستان کې داسې سوله راولي چې هغه د ټولو افغانانو په خیر وسی، داسې سوله چې هیڅوک ځان ته نه د باندې ونه ګوري، داسې سوله چې په هیڅ چا باندې د دې او د هغې نوم کې نه خودل شي. دا زما لومړنی ارمان ده. او دوهم ارمان مې دا ده چې زه ستاسو په شمول یو بچی لرم، یو زوی لرم، او زما زوی سید جمال الدین افغان صافی ده. او زما هیله دا ده چې دای د وطن داسې یو خدمتګار اوسي چې هر سړی پې بنې ویاړي، هر څوک وایي چې دا د صفیه صدیقی زوی ده، داسې خدای مکه داسې ونه اوسي چې یو سړی ووایي چې والا دا څوک ده پې بنې بد نوم کیږي. نو هغې د خاطره ستاسو نه د زړه له کومې مننه. ستاسو د کتاب په برخه کې اوس دستي درته واده نه شم درکولی، خو کیدای شي زه اوس ورځې م ډېرې لنډې دي، کار مې هم ډېر ده په پسرلي یا راتلونکي کال کې له خیره سره یو ادبي ټولنه جوړوم چې په هغې کې انشاءالله نه یوازې ستاسو کیدای شي د ډېرو کسانو مخصوصا د ښځو د کتابونو د چاپ دپاره به دا امکانات برابر کړو، او زه له تاسو سره یم.
بله ډیر ښه اغلی صدیقی. یو بل اوریدونکی برا وخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه اړیکه مو پرې شوله. بل اوریدونکی برا وخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو ته محترم میلمنې خوش سلامونه ونیکی بلی. اغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم.
اغا امیر د جلال آباد څخه په خیر راغلی.
زما د صدیقی صاحب نه دغه پوښتنه ده. په اول ځل تاسو پارلمان ته لار پیدا کړی وای، تاسې د ولسي جرګې او دوهم ځل باندې تاسو ونه شو کولی چې پارلمان ته لار پیدا کړئ. آیا تاسو خلکو ته خدمت نه وکړی، او که د خلکو عدم آگاهي وه
زه غواړم یو خبره تاسو ته وکړم. هغه دا ده چې ما تاسو ته ویلي چې په اول ځل باندې زه چې کله په اول نمبر راغلم ما ته تاسو رایه راکړې وه، ځکه ما نه پیسې درلودې، نه مې ډوډۍ ګانې درلودې، نه مې تحفې درلودې چې خلکو ته مې ورکړې وې. ولې په دوهم ځل باندې هغه کوم کسان چې په انتخاباتو په کمیسیون کې و نو وینا ته هم ضرورت نشته، او د راډیو د لارې غیبت ته هم ضرورت نشته. تاسو خپله پوهیږئ چې په کومو وسایلو باندې خلکو رایه واخیسته، او څه رقم باندې خلک رایې ته راغلل. زه دام نه منم چې خلکو به آګاهي نه درلودله. دا اوس انتخابات چې بې نتیجې پاتې دي، موږ خو دلته رایه ورکړې، یو میلیون رایه استعمال شوې، او ټول وایي چې قلب او د خدای پارته وګوري. مونږ خلاړو رایم ورکړه، ټول د هغه څه چې مشکلات وغه ټول مو منل. ولې دا چې اوس وایي چې دا تقلب دي، په دې باندې حیرانه پاتې کیږم چې دا تقلب نو چا وکړه. کله لس میلیون رای استعمال شوی ده، چې ویل چې دا یو میلیون خلک ورکړي او نه میلیون نور یې تقلب ده. بنان متاسفانه دا سیستم دومره خراب شو چې پس دینه به نه څوک ځان کاندیدای، نه ریاست جمهوریت به ځان کاندیدای، او نه پارلمان ته.
بله آغلی صدیقی از مگ در خبروانی وقت هم کم ده که تاسی پلندو که پخاص توگه خزو تخبل پیغم ور ورسوی ور تا بایست از مگ در چپونه بول ورسی که چی دیده در تعلیم ببرخه که کم زحمات چی گالی دغی تا دی لاده را پام لرنو که کتنگ
دیره مننا جبرخیل سیب او در طولو دوستانو نا چه منگو تاسوی مخصوصا زیو آو ریدم نن تاسو خوار او رزاو ری در لو کمی مننا کوم او غوالم دا تاسو وایم چې په هر خزه کې یو جوهر موجود ده علاوه د دینه چې مونږ د غیر خزینه خواته باید وګورو باید مونږ دې ته وګورو چې خزه کې څومره توانمندی موجوده ده یو خزه کوم کارونه کولای شي څنګه کولای شو مونږ هغه سره مرسته وکړو ترڅو چې هغه خپل قدمونه ګړندی کړي او خپل ځان ورسي په ادبی لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره خزو کې د شعر او شعریت توم نه موجوده ده خو کله کله دا ښځې ایریږي شرمیږي نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي اغیر خطر زه ستاسو نه دا هیله کوم چې فرهنګي ښځو سره د خپلو کورنیو کې چې دي هغوی سره مرسته وکړي هغوی ته په اصطلاح طاقت ورته ورکوي او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم بې استعداده نه ده که چیرې زمونږ زامن ډېر با استعداده دي که زمونږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي زمونږ لورګانې هم همداسې دي نو ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته بچیانو ته میندو ته ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ
بله ډېره زیاته مننه آغلي صدیقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی له تاسې نه هم مننه چې دې خپرونې کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.